یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشهي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ژغورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو سازمان غوښتي څو طالبان دې ته چمتو کړي چې په نادولتي موسسو کې افغان ښځینه مرستندویانو ته د کار کولو اجازه ورکړي. د کمیټې پرون یوه اعلامیه کې یو ځل بیا لیکلی دی چې په افغانستان کې د حقو خلکو وضعیت چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري له خطر سره مخامخ دی. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي په افغانستان کې خلک له قطعې سره مخامخ دي او که سمدستي اقدامونه شي ناورین به جوړ شي. طالبانو نجونې له پوهنتوني زده کړو او ښځې یې په کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې له کار کولو راګرځولې دي. لس کورنۍ رسنۍ په هغو ورځپاڼو خبری بنسټونو ویبپاڼو کې شاملې دي چې طالبان غواړي د فعالیت جوازونه یې بند کړي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د ادارې انی مسؤول ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل چې 8 صبح کابل اطلاعات روز راه مدنیات اموچ نیوز ورځپاڼې افغان افق پیشکو او رها خبری اژانسونه او نیمرخ ویبپاڼه د دې لسو رسنیو له ډلې څخه دي. د طالبان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د څار د برخې مشر عبدالحق حماد لدی مخکې ویلو چې د پنځمې پورز به د غرسنیو د جواز د لغوه کېدو په اړه پریکړه وشي چې خاونداري په بهر کې دي. غلی حماد د ملي ټلویزیون په بحث کې د رسنۍ شدې نمونه افشا نه کړل. د طالبان د حکومت پر ضد په تبلیغاتو او تفریق اچونې تورنې کړې دي. هغه پینځلسو ایرانی ښځو چې تهران ته نږدې په کوچي زندان کې بندیانې دي پر خپل بند او دوی ته په صحیح لحاظ پر بې غورۍ د اعتراض له کبله غذایي اعتصاب پیل کړی دی. په دغه ښځو کې 22 کلنه ارتیما عباسي هم شامل ده چې د اکتوبر میاشتې پر 10 په کرچ ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اعتراضونو پر مهال نیول شوې ده. ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شوې دي چې د مهسا امینی په نوم یوې ځوانې ښځې په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د عباسي مور په انسټاګرام لیکلی دی چې د غذایي اعتصاب له کبله د زندان مسؤولانو اجازه نه ورکوي چې له خپلې کورنۍ سره ټلیفوني خبرې اترې وکړي. د ترکیه عالي محکمې پرون پنجشنبه د دغه هیواد د یوه کورت پلوه ګوند د شتمنۍ د لنډو مهاله کنګل کېدو حکم ورکړ. دغه محکمه پر دې غور کوي چې له کورد جګړه مارو سره د ارتباط د تورونو له کبله دغه ګوند منحل کړي کې څنګه. د حکم داسې وخت صدرېږي چې څو اونۍ مخکې د ترکیې او مخکښ څارنوال د اساسي قانون له حکم له محکمې غوښتنه کړې وه هغه بانکي حسابونه یې وتړي چې د خلکو ډیموکراتیک ګوند ته چې په ترکیې کې درېیم لوی ګوند دی لګښتونه ورکوي. او د جرمني صدر اعظم اولف شولز او د امریکا ولسمشر جو بایدن له پرونیو ټلیفوني خبرو وروسته اوکراین ته د غروالو ګاډو پر استولو موافقه وکړه. دواړو هیوادونو په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې امریکا غواړي د پولو ځواکونو ځانګړي براټلي ډوله او جرمني د مارټوله په نوم غروال ګاډي اوکراین ته واستوي. په بیان کې دا یادونه هم شوې ده چې جرمني به اوکراین ته د هوایي مدافع توغندیزو په سپارلو کې له امریکا سره ملګرتیا وکړي. بایدن او شولز د اوکراین په ماته ساتو د روسي هوایي بریدونو ته په پام سره د اوکراین د هوایي ځواک د وړتیا د درلودلو د ملاتړ پر اړتیا هم ټینګار کړی دی. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې دا مطالب لرو. د ژغورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو سازمان غوښتي دي څو طالبان دې ته چمتو کړي چې د نادولتي موسسو افغان ښځینه مرستندویانو ته د کار اجازه ورکړي. خو یا طالبان به د نړیوالو د غوښتنې ومني که نه؟ وړاندې خبرونه کې به یې درته په راپور او تحلیل کې ولرو. له زده کړو منع شوې نجونې وایي په کوم جرم دوی له زده کړو محروم شوي دي.
حجاب مسله آیا تور حجاب جام نه ده؟ تور سادن په حجاب کې نه راځي؟ تور ماسک په حجاب کې نه راځي؟ که چېرته دې ته دې حجاب نه وي نو دوی په خپله لهجه باندې مونږ ته د تعریف دې وکړي چې حجاب دوی څه شته.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه د ژغورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو وغوښتي څو طالبان دې ته چمتو کړي چې په دولتي موسسو کې افغان خزینه مرستندویانو ته د کار کولو اجازه ورکړي. د کمیټې پرون یو اعلامیه کې یو ځل بیا لیکل دي په افغانستان کې د هغو خلکو وضعیت چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري له خطر سره مخامخ دی. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي په افغانستان کې خلک له قحطۍ سره مخامخ دی او که سمدستي اقدامونه شي ناورین به رامنځته شي. تفصیل به د امید صحیح مله په دې راپور کې واورو.
د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی وای په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د خوځو ونډه یو عملیاتي اړتیا ده. د ادارې په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خبره کړې لیکلي، طالبانو په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او خوځو په کار داسې مهال بندیز لګولی چې دا هیواد د لسیزو جګړو او د ژمي سختو شرایطو د بېساري اقتصادي سقوط او ویجاړۍ سره مخ کړی دی. د ژغورنې نړیواله کمیټه زیاتوي همدا اوس 80% هغه کورنۍ چې سرپرستي یې مېرمنې کوي بشپړ خواړه نه لري. آی آر سی په افغانستان کې نا دولتي مؤسسو کې د خوځو ونډې ته په اشاره لیکي، په ټولو برخو کې د خزینه کارکونکو پرته دوی نشي کولای د هغو کسانو لپاره چې روان بحران سخت ځپلي اصولي او د اړتیا پر بنسټ مرستې او پروګرامونه وړاندې کړي. د ادارې چې د طالبانو لخوا په نا دولتي مؤسسو کې د خوځو په کار د بندیز د پریکړې په غبرګون کې خپلې چارې ځنډولي خبرداري ورکړه چې د دوی د کارونو پر وړاندې راپورته شوې ننګونې به د خوځو خوندیتوب راکم، له دوی سره جنسیتي تاوتریخوالی زیات او د ښځو د پیاوړتیا لپاره پلان شوي پروګرامونه له زیان سره مخ کړي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي دوی له همدې عمله له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې طالبان په عملي او همغږي توګه وهڅوي څو نجونو او ښځو ته په نادولتي مؤسسو کې د کار کولو اجازه ورکړي. له طالبانو مو وپوښتل چې آیا د دې پریکړې د بدلون امکان شته، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. مګر وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد د دې پریکړې دفاع کړې وه. خو له افغانستان د باندې د قطر او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د جون په څلورمه نیټه په افغانستان کې د نجونو او ښځو په زده کړو کار او نورو بندیزونو تفصیلي خبرې کړي. هاخوا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر افغانستان او یو شمېر نور هیوادونه له قحطۍ سره مخ بللي او چا په خپله ټویټر پاڼه خبرداری ورکړی که د مرستې لپاره سمدستي او دوامداره اقدام ونه شي په 2023 کال کې به ناورین جوړ شي. ملګرو ملتونو سازمان وړاندې ویلي 28 میلیونه افغانان هر څه ژر بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو ادارې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، هغه چې پیدا کولی په یوې خورا ستونزمنې چارې بدل شوې دي.
راپور کې مو واردل چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو غوښتي او څو طالبان دې ته چمتو کړي چې په نادولتي موسسو کې افغان خزینه مرستندویانو ته د کار اجازه ورکړي. طالبانو په غیر دولتي ادارو کې پر افغانو میرمنو داسې مهال د کار بندیز لګولی چې اوس مهال افغانان له سخت اقتصادي حالته تیریږي. د دغه حالت د بدلون لپاره څه په کار دی او طالبان ولې دغه ډول پریکړې کوي؟ زموږ همکار محمد خطر پردیس د ښځو له فعال شایسته صافی سره دغه مسله په دې مرکه کې شرح ولیده.
خکاره خبره وځي خبره ده چې دا نه یوازې دا پریکړه نه بلکې ډېر پریکړه د خزو باندې کړې ده. د افغان خزو، افغان میرمنو، خزو او انجنونو باندې دونه ظلم، دونه کارونه چې اصلا په هیڅ یو اسلامي حکومت کې داسې حکومتونه او داسې بندیزونه اصلا نشته او نه دی راغلی په هیڅ یو شریعت دین کې. او دا اخري د طالبانو دا پریکړه ډیره غمنه پکاو ځکه ډیره زمونږ خزه په موسسات کې او کار کوله او د خپل کور لپاره یو حلال لقمه پیدا کوله غره وړ خپل ماشومان لپاره. کدا مونږ د اقتصادي د لحاظ هم وګورو ډیره په اغیزه کوي ځکه ډیره کورنۍ چې دي سرپرست نه لري، اما یو مور ده او که مشر خور ده چې د کور سرپرستی په غاړه کې ده. زما په نظر د طالبان د پریکړه ډیره چکه غلطه وای ماشه د دوی یوازې د پریکړه نه بلکې ټولي بندیزونه حکومت شي دوی کړی ده غلطه و. یو هم سم نه و چې مونږ پرې خوشاله سو او یو ملت پرې خوشاله سي.
اغلی صفای طالبان ولې دغه سي پریکړه کوي ستاسو په نظر؟ ستاسو اخستنه څه شاید له دغه سي پریکړه نه
یو که مونږ د ناغنه وګورو چې د طالبان اصلا تحصیلات سواد او دا ازداکړه دي نه دي چې دوی آگاهی دي نه دي، خبر نه دي چې علم سونه ارزخ لري. د په علم د واسطه مونږ کولی سو خپل ځانو پیژنو، خدای او پیژنې، خپل ملت، خلک، جا، اجتماع، ټول شیان مونږ یو ښه سالم انسان اوسو، خپل یو ته خدمت وکړو. خدای چې دوی علم سمه نه دي، آگاهی دي نه دي، چې دوی د علم دې دروده کې دوی آگاهی دي روز ما نظر داسې حکومت نه کول. او د طالبانو یو زما په نظر د طالبان یو ډله نه ده، سوله دي دا خو معلومه نه ده، مګر د دوی د پریکړه معلومیږي چې طالبان یو ډول نه ده. که
یو ډول وو نو په یو پریک سره ټول موافق وو، مګر نه کایې مې وای چې د مکتب دروازې خلاصې بل نه مې وای چې نه مې خلاصوي، او یې وای چې د زده کړو د انجنونو لپاره د خزو لپاره مباده. تاسو د اسلام نه خبرې، تاسو د اسلام خبرې کوي چې وای مونږ مسلمان یو، تاسو څنګه مسلمان شته داسې پری غلطه پری کې کوي د خلکو باندې خپل ملات باندې.
اغلی صفی وسته کول پکار دی،
زما په نظر که دوی غواړي واکشن چې خلک د خدمت وکړي خپل هیواد خپل ملت لپاره، ما ته زه غلط پری کې د غلط حکومت زبر زه خاص کی او تی نظر وکړي، ځکه مکتب لپاره مکتب ته چې هغه پوری هم لسانی پوری ته تقریبا یو کال خلاص وو، دوه دام کار راغله نیمای کال یو نیم کال وو هم د سپات سو نو ست پنتون هم د سی وو چې پنتون هم تر لسانی پوری دام هم د سی بند او موسسات او نور هم د سی هر شي چې دوی بندیز راوړي چې هم لسانی پوری د هم لسانی تر کله پوری. تاسو اول دا وای چې هم لسانی چی شي دا چی شي ته مونږ هم لسانی وایلی سوچ تاسو د خبرې کوي، او بل ک دوی غوړي واقعیا چې ملت خلاله وسیکا غواړي مونږ دوی ومنو نو پریدي خلک ژوند وکړي، پریدي خلک خپل درس او لارسي زده کړو وکړي کار ته ولارسي خپل ژوند سم مختوي سي، داسې بندزونه نو د خپل ځرن جوړ نه کړي ان چوکات کې داسې بندزونه حکومت نه شي چې دوی صادر کوي د خبرونه
خطر پردیس و چې د خزو له حقونو فعالې شایسته صفای سره د طالبانو د حق بندزونه په اړه خبرې کولې چې پر خزو یې وځه کړی دي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به اوکراین ته ورشو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه وختونه رد کړه چې د اورتودکس مسیحیانو د کرسمس یا اختر د لمانځنو لپاره د سبا او بل سبا لپاره د شپږ دېرش ساعتونو دوربند په اړه کړې وه. زلنسکی وایي روسیه به په دې موده کې د جګړې په ډګر کې د خپلو مورچلونو د پیاوړي کولو لپاره کار واخلي. روسیه پرون د دغه اوربند وړاندیز کړی دی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی استدلال کوي چې روسیه به د اوربند لدې مودې د جګړې په ډګرونو کې یوازې د خپلو سنگرونو د بهتري لپاره کار واخلي. ولودیمیر زلنسکی پرون ویل روسیه غواړي کرسمس د بهانې په توګه وکاروي، خو په اصل کې غواړي په دونباس سیمه کې د اوکراینی پوځیانو سنگرونو ته څیرمه خپل پوځي تجهیزات، مهمات او نور پوځیان راولي. د اوکراین ولسمشر زلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي په نړۍ کې هر څوک په دې پوهیږي چې کرملین څنګه په جګړه کې له آرامۍ په استفاده د روانې جګړې پیاوړتیا ته دوام ورکوي. پرون تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ته سپارښتنه وکړه چې په اوکراین کې د دواړو لویو د جګړې په ټوله کرښه کې د 24 ساعتونو لپاره اوربند وکړي چې نن جمعه د جنوري د 16 نیټې د غرمې له 12 بجو پیل او د شنبې تر نیمه شپې پورې دوام وکړي. په کرملین کې راپورونه وایي چې ولسمشر پوتین پر اوکراینی لوري ژغ کړی چې د اوربند په اعلان سره د اورتودوکس عیسویانو اختر یا کرسمس ته چانس ورکړي چې د کرسمس په شپه او د کرسمس په ورځ یې اورتودوکس عیسویان ولمانځي. کاتولیک عیسویان د دسمبر پر 15مه کرسمس لمانځي، خو د نړۍ اورتودوکس عیسویان بیا کرسمس د جنوري میاشتې پر 8 لمانځي. په روسیه او اوکراین کې هم اکثریت اورتودوکس عیسویان دي. د اوکراین ولسمشر دغه راز ویلي چې د وضعیت په باب یې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې کړې دي. د اردوغان دفتر ویلي چې هغه پرون په ټلیفوني خبرو کې پر پوتین ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو د ملاتړ لپاره یو اړخیز اوربند نافذ کړي. اردوغان د تور سمندرګي له بندرونو د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په موافقه کې هم منځګړیتوب کړی وو. دغه بندرونه د شخړې په لومړیو میاشتو کې تړل شوي وو. د ترکیه ولسمشر اردوغان په وار وار هڅه کړې چې د اوکراین او روسیې د مشرانو ترمنځ د یوې سرمشریزي کوربه وي.
له خبرونو ور اخوا
وسام نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي ملګري ملتونه په بشري چارو کې خپل یو جګپوړی استازی افغانستان ته لیشي چې د طالبانو او نړیوالو مرستندویانو ترمنځ پیدا شوی کړکیچ کم کړي. طالبانو تیرونه په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو کې د شزینه کارکونکو پر کار بندیز ولګاوه. تر دې وروسته یو شمېر نړیوالو مؤسسو د ملګرو ملتونو د یو شمېر خیریه بنسټونو په شمول خپل کارونه ودرول. د فاینانشل ټایمز په وینا د بشری مرستو او بیړنیو چارو د همغږی په برخه کې به د ملګرو ملتونو مرستيال روانه میاش کابل ته ولاړ شي چې هلته له واکمنو سره د مؤسسو د کارونو په تړاو خبري وکړي. نړیوالو مرستندویانو ویلي دي چې په مؤسسو کې د ښځو د کار د مخنیوي مسله دوی ته د منلو نه ده. ورسمانه په افغانستان کې د اکشن ایډ نړیوالې مؤسسې د مشر رزمی فاروق خبري راخیستې چې وایي په افغانستان کې تر ټولو ډېرې ځپل شوې او له خطر سره مخامخ شوې ښځې او نجونې دي او دا ډېره مهمه ده چې ښځو ته مرستې ورسې شي. د ملګرو ملتو په باور د افغانستان 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته سږکال اړتیا لري. تیره میاشت ملګرو ملتو ویلي وو چې د 2023 کال لپاره په افغانستان کې له بیوزلو سره د مرستې لپاره 4.6 میلیارد ډالر ته ضرورت لري. دا د یو هیواد لپاره تر ټولو ډیره بشري مرسته ده چې ملګري ملتونه یې له مرستندویانو غواړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو په تړاو ګارډین ورځپاڼه هم یو مقاله خپره کړې ده. ګارډین د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم مسله راخیستې ده او لیکي اوس چې په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سر ته ورسید د فوټبال نړیوال فدراسیون د جولای په میاشت کې په استرالیا کې د ښځو د فوټبال نړیوال جام ته پاملرنه زیاته کړې ده. دا هغه هیواد دی چې د افغانستان د فوټبال د ملي ښځینه لوبډلې اکثر لوبغاړو پناه پکې اخیستې ده.
پاتیرو څو باندې شپږ سمیاشتو کې طالبانو افغان نجونی او خزې له کوم حقونو محرومي کړې دي. لزده کړو د نجونو او لکار د خزو راګرځول په خبرګون کې افغان نارینه او نړیوالو څومره موثر اقدامات تر سره کړې دي. دا د تورته پښتني په دې راپور کې جواب شوې دي.
دا دسمبر شلما د کال تر ټولو اوږدی یاد یلدا شپې مخامخ طالبانو د یو فرمان په صادرولو سره د ټولو نجونو محصلانو پر مخ د پهنتونونو دروازې وتړلې. دا یلدا شپه افغانان په کلتوري توګه په بیلابیلو بڼو لمانځي. هوګنی افغان محصلان وایي تیرا یلدا یې په اوه کو رڼا کړه. ننګرهار کې د حقوقو د پونځي محصول وای
کوم شپه باندې چې دوی له مې خبره کا په ما غسات باندې مخبل ټول خوبونه ټول ارمنونه یو دقه کې په یو ثانیه کې د خاورې لاندې شوي او ټول رسوګانې سمونګه د وبو سره شوي. باور کوي د دغه خوبونه د لاس اور کول یو انسان لپاره آسان نه دی. مونږه انسان د هر شي بغیر ژوند کولی شي، لیکن د خپل د خوبونو پرته ژوند کول ډېر زیات ستونزمن دی. خپل خوبونه له لاسه ورکول د خپل دغه عزیز او خپل ګران کس د ژوند څخه له لاسه ورکول د هغې سره د هغې څخه زر چنده دردمند دی.
سوریا پردی سربیره سهار پهنتون ته لاړه، خو هلته ازموینو کې دی او د دې په څیر ګڼ نور نجونو ته د ګډون اجازه ورنه کړل شوه. دا د ننګرهار په طب پوهنځي کې هغه اعتراضونه وو چې نارینه محصلینو هم د ازموینو پارچې پریښودي او د ښځینه محصلینو په ننګه یې د اعتراض په ډول ازموینه ورنه کړه. د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي د محصلینو د اعتراض په افغانستان کې نورو مدني اعتراضونو ته هم لار هواره کړه. په سبا یې په کابل کې معترضې میرمنې سړکونو ته راووبتي چې د نور کله په څیرې اعتراض د طالبانو لخوا وځپل شو. په سبای د افغانستان لویدیس کې د هرات پوهنتون محصلانو اعتراض وکړ، خو ځایي واکمنو معترضانو بو په پاشلو سره خواره کړل. کندهار کې بیا د لوړو زده کړو څخه د نجونو د منع کولو په پریکړې معترض محصلان د طالبانو له ډزو او وهلو ډبولو سره مخ شول. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له دې اعتراضونو سره د پوهنتونونو یو شمېر استادانو هم یو ځای شول او ځینو یې له دندو د استعفا اعلانونه وکړل. له دې ډلې د کابل پوهنتون استاد عبیدالله وردک لومړنی و چې د خپل استعفا اعلان یې وکړ.
ما لپاره خپله یوه سخته ورځ وه چې زه د خپلې مقدسې دندې نه وروسته د 10 کلونو نه تېرېږم. دا واقعا یو ډېر ښه آپشن نه و. یعنی مناسب آپشن نه و خو د دې پرته موږ بل کوم آپشن هم نه درلود، یعنی نور هیڅ کوم لار هم پات نه و. د اعتراض په ډول باندې د استادې څخه تیر شو او د خپل دند څخه استعفا وکړو.
د افغان نجونو پر پهنتوني زده کړو د طالبانو د بندیز پر ضد اعتراضونو لړۍ له هیواده بهر هم پراخه شوه او په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم افغانانو لاریونونه پیل کړل.
Endlich die Menschen dort als Menschen betrachtet werden und die Taliban dazu bewegen, dass
دا د جرمنی هلدن ښار کې د افغانانو لاریون دی چې ګډونوالې د افغان ښځو د حقونو په ننګ راوتلي. د ښځو د حقونو فعاله ظریفه غفاري د دې لاریون له تنظیمونکو څخه ده.
ټول افغان نارینه بالخصوص هغه ورونه، هغه پلرونه او هغه انسان چې په انسانیت او اسلام باندې په هغه باندې باور لري د خپلو خویندو تر څنګ ودرېږي. دا غږ مه پرېږدئ لطفا چې د مکتبونو د موضوع تر پشان باندې سوړ شي او له پامه وغورځول شي.
پر دې سربیره په برېټانیا، پاکستان، متحده ایالاتونو، کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم افغانانو لاریونونه وکړل او افغان نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو د بندیز پریکړه وغندله. د ډسمبر په 28مه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې د نجونو د زده کړو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه او ادعای وکړه چې د پوهنتونونو په نصاب کې ستونزه او همدارنګه ښځینه محصلانو د حجاب په شمول د دوی له خوا لګول شوي قیدات نه مراتول و.
ختم سوی د نرو د ښځې په مابین کې دا هم داسې یو صورت دی چې هغه شریعت یې په جواز باندې نه دی قایل. اوسنی نصاب چې د پوهنتونونو دی تقریبا 1/3 رشتې لري. په دې کې بعضې داسې رشتې وې چې هغه د دې اوناسو طبقې د دې شان سره د دې د عزت او وقار سره
خو د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر دی ادعاوې لا ډېرې پوښتنې او نیوکې راپورته کړې. د سوریا او حسینی په نوم دوه محصلانو ازادي راډیو ته وویل
هغه نصاب چې د شریعت سره په تضاد دی هغه ځای مونږ ته دروخی چې د نصاب کوم ځای کې مشکل شته او د اسلام د کوم ټکی سره په تضاد کې ده. که چیرته په تضاد کې ده همدغه نصاب مونږ هم تدریس کېده. باید چې پالکانو باندې هم بند شي ځکه چې هلکان هم د دې ټولنې غړي دي او که چیرته بیا مشکل نشته دا خبره د دوی بیزای د مونږ غره ده. بل د حجاب مسله ده. د حجاب مسله آیا تور حجاب حجاب نه ده؟ تور ساده په حجاب کې نه راځي، تور ماسک په حجاب کې نه راځي. که چیرته دې ته د حجاب نه وي د دوی په خپله لهجه باندې مونږ ته د تعریف دې وکړي چې حجاب دوی څه ته وایي. مونږ د شرعي محرم یا هم د لیلیې مشکل دی وویله. شرعي محرم وزیر صاحب زه تاسو نه پوښتنه کوم تاسو د خپل کوم لور سره ګرځئ، خپل کوم مېرمنې سره ګرځېدلې یاستئ؟ تاسو دلته ناسته ستاسو لورګانې زی هلته په بلو هیوادونو کې خپل درسونه وایي. زمونږ پلارونه ورونه به بل کار نه لري. د پلار په غاړه کې د کور نفقه ده، ورور خپل تعلیم پسې ځي، دوی به مونږ سره به هره ورځ ګرځي. آیا تاسو خپله خویندې خپل خویندې ورونو سره خپل ښځو سره خپل بچو سره خپل لورګانو سره ګرځېدلی یاستئ؟
خبره زه نه منم ځکه له کومې ورځې چې نظام تغییر وکړو د هغې ورځې وروسته زمونږ پوهنتون کې هغه انجونې هغه کلاسونه چې هغې کې د انجونو تعداد زیات و هغوی ته بیل کلاسونه جوړ کړی شو. هغه کلاسونه چې په هغې کې د انجونو تعداد کم و هغې ته د هلکانو سره پارټیشن جوړ شو او مونږ منظم زموږ پوهنتون منظم روان و. مونږ حجاب سره تلو او زموږ پوهنتون بند کړی شو. له امارات څخه زما دا هیله ده چې زمونږ دا هیلې زمونږ ارمانونه په یو ورځ کې له منځه وړي.
د افغان نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو تړل د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د لړۍ وروستۍ کړۍ نه شوه، بلکې د ډسمبر په 26مه نېټه یې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په اعلانولو سره افغانانو نړۍ او نړیوالو سازمانونو ته بله ټکان هم ورکړ. دا نړۍ لسګونو هیوادونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شمول نړیوالو ادارو د طالبانو د پریکړه وغندله. په خبرګون کې ګڼو هغو نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې د روغتیا او نور بشري مرستو رسولو کې ونډه درلودله خپل کارونه ودرول. د سیف د چلډرن عملیاتي مشر ډیوډ رایت په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
سکال موږ شاوخوا 3 میلیون کسانو ته خدمتونه ورسول. د کار د ځنډولو د یوې نتیجې په توګه کولای شو د خپلو ګرځنده روغتیایي ټیمونو یادونه وکړو. موږ د هیواد په ډیرو لرو پرتو سیمو کې 6 روغتیایي ګرځنده ټیمونه لرو چې له روغتیایي مرکزونو لرو خلکو ته خدمات رسوي، او موږ شاوخوا 2000 دغه کسانو سره مرسته کړې چې اکثره یې ماشومان او ښځې دي. موږ اکثره ماشومانو ته چې د سینه بغل، نس ناستي او وس وختونو کې د خوارځواکۍ په زیاتېدونکو ناروغیو اخته وو غذایی مواد رسول. نو هر ورځ چې موږ د کارونو له ځنډه تیریږي، دا 2000 ماشومان له اړینو روغتیایي او لومړنۍ مرستو بې برخې پاتې وي.
طالبانو چې له څو محدودو برخو پرته د ګڼو نورو دولتي ادارو کارکوونکي لا د مخه په کورونو کې نیولې وي، د نه دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو پر کار له بندي سره تقریبا ټولې افغاني ښځې په کورونو کې نیولې. تر دې مخکې طالبانو د ښځو چارو وزارت لغوه کړ، او په ګڼو نورو دولتي ادارو کې هم ښځو ته وویل شول چې کارونو ته نه ورزی. په ځینو ادارو کې له خزینه کارکوونکو وغوښتل شول چې بر خپل ځای دی د کورنۍ نارینه کارونو ته واستوي. همیره په تیر نظام کې مدافع وکیل و، وایي طالبانو یې د کار جواز لغوه کړ او په کور کې نیوله.
هغه وروستي تماسونه او راپور چې موږ یې لرو، په دې کې مدافع وکیلان د طالبانو لخوا د تهدید، توهین او پر خپل سر نیولو سره مخامخ شوي دي، او حتی داسې هم پیښ شوي دي چې کومو وکیلانو چې د دوی قضیې مخکې درلودې اوس تهدید سره مخامخ دي.
افغان ژورنالیستان او درسنی او کارکونکو د افغان خوځو بل فعال قشر و چپتیر یو کال کې د طالبانو د پرله پسې محدودیتونو له کبله غنی استعفا وته اړ شوې. په ځنګړي توګه د ټلویزیونونو پر خزینه واندویانو د ماسک تړل اجباري شول. د لیمی پونوم یو افغان ژورنالیست ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو لخوا پرله پسې محدودیتونو غنی خزینه ژورنالیستان اړ کړی چې دندو استعفا وکړي.
سنوي په ډګر کې ډیره د غسیکاسان وو چې د افغانستان استعدادونه او د خپل دین د دل لپاره لاس ورکړل چې محدودیتونه وزښول، او په هغه محدودیتونو باندې موږ نشو کولای چې خپل دندو ته ادامه ورکړو او خپل مسلک د افغانستان اواز ووسو.
لکوره بهر په خصوصي او دولتي ادارو کې د افغانو خوځو پر کار د محدودیتونو سربېره طالب واکمنو تیر کال هڅه وکړه چې په خارونو کې د خوځو ورځنۍ تګ راتک او لکوره وتلې هم محدود کړي. دوی په ګڼو خارونو کې د خوځو اما حمامونه وتړل، او پارکونو ته چې مخکې ونې کې دوه ورځې خوځو ته د تګ اجازه ورکړې وه، د تیرې نومبر په میاشت کې په بشپړ توګه د خوځو ورتګ منع کړ.
چې و مور خپل بچی پارک ته راوستل غواړي، نو په کار د چمنې نکړل شي. په دې جنگ ځپلي خار کې د ماشومانو د لوبو یا ساتيري لپاره نور سدي. ما طالبانو ته ډیر ویل چې پارک ننوتلو ته مو پریږدي، خو دوی اجازه رانه کړه. اوس مجبور یو چې بیرته کور ته لاړ شو.
طالبانو لا دمخه د خپل دویم ځل واکمنۍ د پایل سره سم لشپګم ټولګي او پورته د نجونو خوانځي تړلې وو، او ویلي وو چې دا خوانځي به د دوی په وینا د یوې تګلارې له بشپړېدو وروسته ژر پرانیستل شي. خو کله چې د نجونو پر وړاندې پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګو، نو ورسره د شپګم ټولګي و نجونو هغه هیلې هم مړاوې شوې چې ګوندې یو ورځ به بیرته خوانځي ته ستنې شي. نرګس یو له هغو نجونو ده چې خوانځي تړل شوی دی.
کله چې حکم نوی حکمانو خپل حکومت شروع کړ، نو ورو په ورو خپل هغه څهره خلکو ته ښودله. په هنتونونه د څو وخت لپاره بند پاتې وو، مکاتب لا تر اوسه بند پاتې دي. نو دا د روحن له خاطره، د مال لپاره او د نورو نجونو لپاره زیاته سخته وه. تل به د خپل هغه نوي بکس ته زیره ومه، څه لا تر اوسه مې مکتب ته نه وړی او لا تر اوسه ورته زیره یمه. څه وخت به هغه بکس مکتب ته ما سره وړل کیږي؟
له دې محدودیتونو سربیره طالبانو له محرم پرته ښځې له لرې واټن سفر منع کړي، پر ښځو یې حجاب اجباري کړی، په ښارونو کې ټکسي چلوونکو ته امر کړی چې له محرم پرته ښځې د موټره دننه پورته کوي. په ځینو ولایتونو کې د مخابراتي شرکتونو څخه غوښتل شوي دي چې پر ښځو د سیم کارتونه نه پلوري. پر خوځو د طالبانو د حکومت دا پرله پسې بندیزونه د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د ټولنې څخه د افغان خوځو حذفول، د افغان خوځو خلاف کمپاین او د بشري حقونو جدي سرغړاوی بللی دی.
همدارنګه په کور دننه غنو افغان او ان یو شمیر طالب پلو هم پر خوځو د طالب مشرتابه د پرلپسي بندیزونه غندلی او دای د افغانستان د نیمایي وګړو خلاف تبعیض او د افغانستان او افغانانو د اوس او راتلونکو کې په وړاندې دښمنی ګڼلې ده.
د خبرونه دوی منی مای تر اور رسیدو په دې برخه کې درته روختیا د ژوند پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ده. د شخورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو غوښتي څو طالبان دې ته چمتو کړي چې په نادولتي موسسو کې افغان ښځینه مرستندویانو ته د کار کولو اجازه ورکړي. دې کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې یو ځل بیا لیکلې دي چې په افغانستان کې د حقو خلکو وضعیت چې میړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري له خطر سره مخامخ دی. لس کورنۍ رسنۍ په هغو ورځپاڼو خبري بنسټونو او ویبپاڼو کې شاملې دي چې طالبان غواړي د فعالیت جواز یې بند کړي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د ادارې یعنی مسؤل ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل چې 8:00 په کابل اطلاعات روز مدنیت او اماج نیوز ورسپانې افغان او فق پیشګو او رها خبری اژانسونه او نیمبرخ ویبپاڼه د دې لسرسنیو لړلې څخه دي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د څار د برخې مشر عبد الحق احمد د مخکې ویلو چې د پنځمه پورت په حق رسنیو د جوازونو د لغوه کېدو په اړه پریکړه وشي چې خوندانی په بهر کې دي. هغو 15 ایرانی ښځو چې تهران ته نږدې په کوچي زندان کې بندیان دي پر خپل بند او دوی ته په صحیح لحاظ پر بېغورۍ د اعتراض له کبله غذایي اعتصاب پیل کړی دی. په دغه ښځو کې 22 کلن ارمیتا عباسي هم شامله ده چې د اکتوبر میاشتې پر 14 په کریچ ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اعتراضونو پر مهال نیول شوې وه. ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شوي دي چې د مهسا امینی په نوم یوې ځوانې ښځې په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقف کې ساور کړه. د عباسي مور په انسټاګرام لیکلي دي چې د غذایي اعتصاب له کبله د زندان مسؤولان اجازه نه ورکوي چې خپل کورنۍ سره اړیکې ونیسي. د ترکیه عالی محکمې پرون پنجشنبه د دغه هیواد د یو کورت پلوه ګوند د شتمنۍ د لنډمهاله کنګل کېدو حکم ورکړ. دغه محکمه پر دې غور کوي چې له کورت جګړه مارو سره د ارتباط د تورونو له کبله دغه ګوند منحل کړي که څنګه. د حکومت داسې وخت صدرېږي چې څو اونۍ مخکې د ترکیه او مخکښ څارنوال د اساسي قانون له محکمې غوښتنه کړې وه هغه بانکي حسابونه وتړي چې د خلکو ډیموکراتیک ګوند ته چې په ترکیه کې دریم لوی ګوند ده لګښتونه ورکوي. او د جرمني صدر اعظم اولوف شولز او د امریکا ولسمشر جو بایدن له پرنیو ټلیفوني خبرو وروسته اوکراین ته د زغروالو ګاډو پرستولو موافقه وکړه. دواړه هیوادونو په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې امریکا غواړي د پلوز واکونو ځانګړي براډلي ډوله او جرمني د ماټوله په نوم زغروال ګاډي اوکراین ته واستوي.
یا د ژوند شتمنی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. سترس یا روحي فشار یا ذهني فشار څه ډول ناروغي ده؟ نن سبا په نړۍ کې تر بل هر وخت له ذهني فشار یا سترس ډیر خلک شکایت لري، خو ډیر خلک حتی په دې هم نوی خبر چې په سترس اخته دي. د امریکا د سترس د احصایې انسټیټیوټ له شمیرو سره سم د دغه هیواد په هر 100 کسانو کې 3 شدید سترس لري. په 100 کې 9 نورو په اړه ویل شوي چې د سترس له کبله فزیکی روغتیا اغیزمن شوې ده. په 100 کې 3 له ذهني پلوه اغیزمن شوي دي. په استرالیا کې 1.5 خلک یو ډول سترس لري. نږدې 4.5 لکه بریتانیایان باور لري چې په شدید سترس اخته دي. د چین په 100 کې 6.8 کارګر له سترس شکایت کوي. په ډیرو هیوادونو کې پیسې، کار، اقتصاد، کورنۍ مسؤلیتونه، خپلوي، شخصي صحي ستونزې، کاري وړتیا، د کور مصرفونه، د کار ثبات، په کورنۍ کې روغتیایي ستونزې یا ناروغي او مسؤلیت د سترس عوامل بلل شوي دي. په روانه خبرونه کې به زموږ متخصص ډاکټر درته ووایي چې سترس یا روحي فشار څه شی دی، نښې څه دي، څنګه ورڅخه ځان خلاصولی شو. زموږ میلمه د روحي ناروغۍ متخصص ډاکټر ایمل صافی دی. ډاکټر ایمل صافی، زموږ اوریدونکو ته ووایي چې سترس یا روحي فشار یا هم ذهني فشار څه شی دی؟
ساده یو مدا یو ډول شرایط دی، یو احساسي حالت دی چې شخص په دې باور دی چې دغه کومې غوښتنې چې دنه کېږي یا کوم انتظارات چې دنه کېږي د خپل توانمندیو یا منا حرکت می منابع چې لري، یعنی د فکر کې چې زما منابع دومره نه دي چې زه دغه غوښتنو ته مناسب او متناسب جواب ویم، یعنی زما نه چې څه غوښتل کیږي یا کوم کار غوښتل کیږي یا کوم څه لاسته راوړل غوښتل کیږي، نو دا د دې مقابل کې زما توان کم دی، یعنی نشم کولای چې دغه غوښتنې برآورده کړم یا سرته ورسوم. نو په لحاظ دغه مسله په ده باندې د روحي فشار په توګه عمل کوي، یعنی چې په عمومي توګه دغه د هغه د امکاناتو او د وړتیا پرتله کول د هغه غوښتنو سره چې د ده نه کیږي د دې کې پاتې راځي په ذهني ډول، په فکري ډول، په باورمند په باوري ډول باندې، او بل اخره دغه موضوع ته د روحي رواني فشار په توګه په ده باندې عمل کوي او د دې په وجود باندې اغیز کوي چې د روسته په غږیږي د په ذهن باندې، په اعصابو باندې او په نورو اعصابو باندې د بدن اغیز کوي چې بیا مشکلات رامنځته کوي.
عوامل څه دي؟ یعنی که څم تاسو په خبرو کې هم یو ډول عوامل ته اشاره وا، خو ولې یو سړی په دغه ډول اشارونو اخته کیږي؟
بله، موږ خو که داسې وایو چې انسان د پیدایښت نه بیا تر مرګ تر ورځې پورې همیشه د ورځې په اوږدو کې او د ژوند په اوږدو کې د همیشه د رواني روحي فشار یا ستر سره مواجه کیږي، مګر د پاره د حل لارې لرلی شي او د دې مقابل کې مقاومت کولی شي. دغه ستر په خپل د رواني فشار یو هغه اندازه کچه او دوامداروالی دی او بل زموږ د وجود هغه جواب چې د هغه موضوع په کې مطرح ده. اما عمومي عوامل چې کودل دي هغه کومه طفولیت نه حساب کو ان د ماشومتوب نه محرومیتونه دي او هغه روان د انکشاف مراحل کې مشکلات دي، او همدارنګه په موجوده حالات کې کورنۍ تاوتریخواله مثلا د وظیفې نشواله یا د مالی مشکلات سره مخامخ کېدل، د مسؤلیت نشواله مثلا د روابطو کمواله او حمایوي حمایت انسان فیملی اجتماعی ټولنیز وظیفوي یا کوم چې موږ کار کوو هغه ته کومه حمایه موجوده نه وي، او همدغه ټول مسایل چې سټپ بای سټپ مرحله په مرحله د لامل کېدلی شي چې د انسان پر روان باندې سټرس په توګه باندې عمل وکړي. خو دغه سټرسونه یا رواني فشارونه مختلف انواع لري چې بیا خبرې کوو. په ټولیز توګه موږ وایو دغه جنگ، فقر، بدبختي، مهاجرتونه، مثلا د پوهې نشتوالی، یو د بل سره د مرستې نه کول، یو د بل نه حمایه نه کول، یو د بل د مشکلاتو نه حل کول، مثلا فقر، دغه ټول مسایل چې موږ ورته وګورو چې زمونږ په وړتیاو کې کمبود رامنځته کوي د مشکلاتو د حل په اړوند باندې، نو بیا یو عادي موضوع به موږ ته د سټرس یا رواني فشار په توګه زمونږ په روان باندې باغیز کوي. یعنی هغه ټول مسایل د وړتیا پورې ارتباط پیدا کوي. هر هغه عامل یا هر هغه موضوع یا هر هغه مشکل چې زمونږ رواني او فزیکی توانمندۍ ته یا وړتیا ته صدمه رسوي، نو موږ مشکل چې دی وادي کار په مقابل کې مثلا موږ اقدامات کوو یا هغه کار ته د حل لار پیدا کوو یا هغه مشکل حل کوو، په نتیجه کې موږ د احساس کوو چې یا بدا باور موږ ته پیدا کیږي چې موږ د دغه جزوی دی وادي کار د سرته رسولو د هدف نه
بله. او ډاکټر صاحب اوس کې په نخو خبرې وکړو، مثلا یو چاره تویل چې ناخداګا حرکتونه لري، مثلا پامینی ویختش کوي یا یو بل داسې حرکت لري، سترګه اسې رپوي، ډېره زیاتې رپوي، دا آیا د سترس نښې دي او کنه دي؟
بله، سترس نښې داسې دي چې موږ ساده ووایو شخص یو قسم رواني ورختای سره مخامخ کیږي، مثلا نارامه کیږي، یو ځکه زه ته خور نور کې پاتې دي، بل ځای کې نه راځي، نه پسی بل ځای کې نه، مثلا د دې په اشتها کې مشکل رامنځته کیږي، هغه ډوډۍ خوراک چې په خوا شکل او په غو شکل باندې اشتها خرابېږي، مثلا سردردیانه ته پیدا کیږي، فکری تمرکز خرابېږي په یو موضوع باندې، مثلا په سره خبرې کې هغه فکر بل طرف ته یې اسکل تا توجه او تمرکز خپل فکری تمرکز نشي ساتلی، توجه نشي ساتلی، نو خوب خرابواله ته پیدا کیږي، خو خوب بولته نه ورځي، خستګي به ته پیدا کیږي، ستړیا به ته پیدا کیږي، د دې کار په مقابل کې کار فزیکی او رواني دغه مقابل کې زر احساس ستړیا کوي، زر به کم حوصله کیږي، زر به غوسه کوي، زر به ناراحته کیږي، د دې خبرې په مقابل کې شدید عکس العمل د ځان ښکارا کوي. یعنی دغه ټول ورو ورو نه کیږي چې هغه څوک چې سترس زپلې یا د سترس د فشار لاندې دی، نو موږ او ته متوجه کیږو. ساده وایم په کورنۍ کې څوک د پخوا بشاس مثلا خاندنی خوشحالي به کوله او هر کار کې به ډېر شور شوق سره برخه اخیستله. ما ګورو چې د پلان وخت یا څو ورځو را په دېخوا شخص هغه پخوانۍ خوشحالي او هغه مستي او هغه په کار کې سا اخیستل او هغه اجتماعي روابط مختل شوي دي. او مثلا په عادي خبره زر په غوسه کېږي، زر په قاریږي، زه ورته خوند نه ورکوي، مثلا وزي ننوځي پاڅېږي، هغه ډوډۍ او هغه ډوډۍ ته شپه زړه کېده یا ډوډۍ خوړل هغه یا د اشتیا ترتیبات وایي نه هغه اشتیا نه لري یا د لباس بدلولو یا کوم مسافر ته چې خاصه توجه درلودل کوم ځان ته چې سر وزد خپل رسیدګي کول هغه شکل هغه پخوانی شکل نه لري. نو موږ باید دې ته فکر وکړو چې دغه شخص کېدای شي د روحي رواني ستونزې چې هغه همدا لومړی قدم کې سټرس دی کېدای شي دې سره مواجه شوی او د دغه حالات تغییر پیدا شوي.
بله، که د دې مراحلو په اړه هم زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې شدید کوم یو دی، غیر شدید کوم یو دی؟
بله، دا سټرس خو دغه په لحاظ باندې د وخت په لحاظ لنډمهاله دي او منځمهاله دي او کرانیک یا مزمن سټرسونه دي. لنډمهاله دا چې موږ روزمره په اوږدو کې د مختلفو کوچنیو متوسطو خفیفو سټرسونو سره مواجه کېدلی شو، اما وروسته هغې ته د حل لارې زر زر پیدا کولی شو. خو بیا علما وایي چې دا هم ډېرې شي، کېدای شي په شخص باندې داسې اغېز وکړي چې نشي کولی هغې مقابل مقاومت وکړي. هغې مخې دا دي چې یو تنش، یو نارامي، یو سرګردي موږ ته پیدا کېدای شي، یو خولې وچوالی، یو لرزه د موقت ټیم دپاره پیدا شي، اما وروسته بیا موږ په هغې باندې برلاسه کېدلی شو. منځمهالې داسې وي چې هغه لږ څه مثلا هغه د عواملو په ارتباط پورې ارتباط پیدا کوي چې هغه عوامل لږ شدید وي، مثلا مشکلات وي د لنډمهال منځمهال لپاره، د لنډ متوسط وخت لپاره. هغې کې مثلا زمونږ هغه فکري تمرکز خرابېږي، رواني نارامي راته پیدا کېږي، مثلا یو ځای نیمځای خوند راته نه راکوي، یو سردردي او یا سر غوسه کېدل دا موږ ته پیدا کېدلی شي. بیا هم د انسان رواني دفاعي میکانیزم یا سایکو ډیفنس میکانیزم الله پاک داسې تنظیم کړی دی او د وخت په اوږدو کې روزل شوی دی یا تقویه شوی دی چې کولی شي چې بعضې مسایلو په مقابل کې مقاومت وکړي او د حل لارې ورته پیدا کړي، نو کېدای شي چې په منځمهال کې څه هغه ورته پیدا کړي. اما بعض شدید حالتونه دي یا کرونیک سټرسونه دي یا دوامداره روحي رواني فشارونه دي چې هغه په وجود کې د سټرس د هارمونونو د دوامداره توګه د افرازېدو لامل کېدلی شي، چې هغه په دوامداره توګه په وجود باندې زیات اغیزه کوي. هغه فزیکي تغییرات هم سړي کې راوړي، هغه رواني مشکلات هم پیدا کوي چې دوامداره سټرسونه دې لامل کېږي چې ژور خفګان یا ډپریشن ته زمینه مساعده کوي، همدارنګه اضطراباتو ته، اضطرابي ناروغیو ته زمینه مساعده کوي، همدارنګه د کنورژن د تبدیلي اختلال په نامه باندې اختلال دی چې هغه په نجونو کې او په ښځو کې بیا ډېر زیات پیدا کېږي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. په دې پرونه کې د روحي ناروغیو په اړه خبرې کوو. زموږ میلمه دی د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر ایمل صافی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
وارث افکار لیکلی دی وای زه خپل هم د ذهنی فشار له ناروغي سره مخامخ یم، وخت نا وخت بی ځای غوسه او په ورته وخت کې په عادي خبرو بل ډول حرکت کول او وروسته بیا پښیمانی. له همدو ستونزو سره مخ یم. له ډاکټر صاحب څخه د مخنیوي لارې چارې او د شی درملنې معلومات غواړم. بل اوریدونکی مو ډاکټر صاحب بشیر مشال دی، دی وایي چې زه د استالوفرام ګولۍ خورم، خدای دې وکړي چې دا نوم مې سم تلفظ کړی، تاسو به پې پوهیږئ، او که چیرته رانه پاتې شي نو بیا را باندې سرګرځي پیدا کیږي، راځي او زه محتاط شویم، شاید دې ګولۍ یادوي، او فکر کوم چې هر قدم وړاندې چې اخلم نو غورځېږم، نو څه وکړم چې له دې مشکل څخه خلاص شم؟
دا وارث ورور پوښتنه کړې چې یو ډول ذهني فشار سره مخامخ دی او همیشه مثلا داوا او جنگ او جنجال کې وروسته پښیماني ورته پیدا کیږي. خپل د رواني فشار یا د سټرس او همدغه ذهني فشار چې موږ ته وایو، د دې اسنه غو مدیریت ډېر زیات مهم دی. زه به ساده ساده وایم، دا دې کوشش وکړي چې د کومې موضوع نه وروسته یا د ده په ژوند کې کوم تغیرات یا دنه کوم غوښتنې یا کوم فشار سره چې دی مواجه دی کوم فشار دی چې د هغې نه وروسته دې ته دا حالت پیدا شوي دي د هغه مشکل په رابطه د مشرانو سره مشوره وکړي چې دغه عین مشکل که هغې تیر کړی وي نو ده ته د حل لارې پیدا کولی شي هغه څوک چې د سره په کورنۍ کې دي هغه څوک چې د سره په کار کې دي او بل دی په خپله د کوشش وکړي دغه رواني فشار چې کله ده وپېژندل چې د دغه ځای نه ماته شروع شوی دی یا د دغه مشکل نه یا د دغه فشار نه ماته دا حالتونه پیدا شوي دي هغه دې داسې کړي چې تقسیم دي کړي یا کوم غیر ضروري بخشونه د رواني فشار یا د دغه موضوع چې وي هغه دې حذف کړي ځکه په دغه رواني فشار کې یو موضوع دا وي چې دغه چا باندې چې فشار موضوع وي دا په جزئیاتو باندې ډېر فکر کوي دغه موضوع په وړو 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 جزئیاتو باندې تقسیموي په ذهني ډول باندې په هر یو باندې بیل بیل فکر کوي چې هغه دې لپاره وخت نیونکی هم دی او د رواني فشار په توګه تیار
لیکن ډاکټر صاحب کله کله دې چا په وس نه یې پوره دا کار کولی نه شي څنګه حذف کی
دې وخت کې کولی شي چې د چا نه کومک واخلي او بل دا چې سپورت کول دي ورزش دی د دې سره تفریح مسایل دي او غیر ضروري مسایل دي د نورو د ژوند نه لري کې چې ته به په وس کې نه یې د سټرس مقابله ته مقاومت نشي کولی کېدای شي دی وسواس په توګه د سره بل موضوع مطرح چې په جزئیاتو باندې ډېر فکر کوي نو بیا کې دا وصولت کې د رواني متخصص او د رواني ډاکټر سره به په دې اړه باندې مشوره وکړي خو لومړی کوشش دی وکړي چې دا رواني فشار په څو یا دغه مشکل چې سره مواجه ده په څو برخو تقسیم کړي هغه عمومي برخه چې د پورې ارتباط پیدا کوي دا هغې کې چې ته د حل لارې نه لرلې یا منابع ورته کمې احساسولې د نور کورنۍ غړو یا د نور دوستانو نه د کومک چې واخلي هغې ورته سالمې مشورې ورکوي کولی چې مشکل نه خلاص شي او بعضې نور مثال چې کوچني کوچني دي د نورو خلکو ته د ارتباط ورکړي چې نور خلکو هغې کې ورسره مرسته وکړي د کورنۍ غړي د لکه څوک چې دی کار کوي د لاس لاندې خلک یې او یا دوستانو په واسطه باندې خو دلته تفریح سپورت او شکر الحمدلله موږ مسلمانان عبادت موضوع ډېر زیاته مطرح بحث ته دغه لایف سټایل یا د ژوند شکل ته د یو څه اندازه تغییر ورکړي کولی شي بیا دغه مسایلو په مقابل کې مقاومت وکړي باوجود د هغې ونه شو نو بیا ډاکټر سره مشوره وکړي که خدای نخواسته بیا اختلال ته داخل شوی یا ډپریشن او استراب رامنځته کړي نو هلته بیا دوایي درملونه هم بیا مطرح بحث ته چې دوانه هم استفاده وشي بل دغه د بشیر مشال ور چې د استالوپران په نامو باندې کومه دوا نه استفاده کړې ده دا چې د څومره مودې د پاره کړې ده خو زه فکر کوم کېدای شي د اوږدې مودې د پاره کړې خو زه ته یو خبره کوم چې خپل استالوپران خاص دغه نه رامنځته کوي اعتیاد یا وابستګي یا تړاو نه رامنځته کوي په دغه استثارۍ دواګانو کې یا دغه نوې د استراب ضد دواګانو کې یو ښه دوا دا ده چې د فزیکي وابستګي نه رامنځته کوي بلکې رواني وابستګي تر رامنځته شوې ده هغه د کوم ډاکټر نه چې د دوا اخیستو د هغې سره په مشورې چې هغه یو وارده ارزیابي کړي چې اختلال یې په کومه کچه دی په تدریجي ډول د دوا ته لرې کړي یو 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 عام پوهاوی ورته ورکول کېږي او مقاومت یې لوړېږي نو بیا خاص وابستګي نه رامنځته کوي یعنې دا ورته زه وایم چې دا یو قسم رواني وابستګي لري یا سایکالوجیکل ډیپنډنسي یا روحي تړاو د دوا سره پیدا کړی دا فکر کوي چې دوا ونخو نو زه بل حالت سره مخامخ شم او بیا د استرابي له کبله مخامخ کېدل یې شي په موقت ډول باندې خو که چېرته د هغه ډاکټر سره مشوره وکړي چې د څومره مودې لپاره استفاده کړې ده هغه ورته په تدریجي ډول باندې کمه کړي او دته یو پوهاوی ورکړي یو یو سایکي ډیکیشن یا رواني پوهاوی ورکړي شي چې نه دې کوم خاص مشکل نه رامنځته کړي
بله یم روستي اوریدونکي چې د ټلیفون له لارې خبرې کولې ویلې چې تر دوا به تر ده چې bale یعنی ورزش وکي تاسو په یو ډول اشاره وکړه یعنی ځان مصروف وساتي په دې شکل سره
او نو اصلا د چې د رواني فشار یا رواني ستس په خپل ناروغي نه ده ځکه موږ تاسو ټول د رواني روحي فشار سره مواجی اما که چرته دوامدار توګه باندې شي لکه مخکې چې ما په خبرو کې ویلې او د ستس فشار ډیر زیات وي او موږ نشو کولای په مقابل کې تطابق او په غیر سره سازګاری او د دوامدار ستریس به کولی شي چې نور رواني اختلالات رامنځته کړي د ستریس مخې مخاني شته دي اما ناروغي اختلال او تنویل کیږي ځکه موږ ټول عمر د ستریس سره مواجی او همیشه ستریس سره مواجی کیدای شو ستریس مقابل کې به ته مقاومت هم زموږ زیاتې دلی شي او هغه سره موږ مبارزه هم کولای شو نو زه زیات دوا مطرح بحث نه دی ځکه دلته دوا نه ورکول کیږي په ستریس کې ستریس کې زیاتره کوشش کیږي چې ناروغ ته اگر رواني لارښوونه وشي د سټرس مقابله د مانیجمنت لکه ما چې مخکې اشاره وکړو کو سپورت کول تفریح کول د ملګرو دوستانو سره لیدل کاته
بل اوریدونکو چې نومې په روسي ژبه لیکلای دی او نشم لوستلای دی وای چې زه هم همدا مشکل لرم، مختلف درمل می خوړلی خو کومه مثبت نتیجه نه دا ورکړي. حضرت بهیر شینواری لیکلی دی، یو ډول مشکل لرم، اکثره وخت می په ذهن کې د چاودنې ژغ را ګرځي، وای کله کله خدا سي فکر کوم چې لڅنګ می چاودنه کیشي.
د عرفان الله رور سلام علیکم. سلام ما خپل مخکې د سټرس په مدیریت باندې خبره وکړه، اوس بیا هم لنډه اشاره کوم. روحي رواني سټرس هر هغه څه یا هر هغه احساس یا هر هغه حالت او شرایط دي چې موږ فکر کوو یا باور لرو چې موږ د شرایط په مقابل کې منابع نه لرو یا توانمندي نه لرو، اول کوشش وکړو چې په خپل توانمندۍ باندې فکر وکړو. او وروسته هغه سټرس چې کومې موږ باندې وارد شوی دی، هغه مخکې ما عرض وکړو چې هغه په څو برخو تقسیم کړو. کوم چې موږ پورې ډېر زیات ارتباط نه پیدا کوي په هغې باندې صرف فکر ونکړو، او کوم چې ارتباط پیدا کوي په هغې باندې موږ زیات تمرکز وکړو. که چېرته د حل لارې ته نه شو پیدا کولی، د مشرانو نه مشوره په دې خاطر باندې اخیستل کېږي چې هغه عین مشابه سټرسونه یا رواني فشارونه په ژوند کې تجربه کړي دي او د هغې لارو نه تیر شوي دي. که چېرته باوجود د هغې هم نو نو هغه د سپورت کول، عبادت کول، تفریح کول، بیا یې تکرارومه د تازه میوې نه زیات استفاده کول چې ورور مې وجات ته اشاره وکړه، غذایي مواد ته هم ډېر زیات رول لري، او سپورت ډېر زیات رول لري، ورزش ډېر زیات رول لري. کولی شو چې موږ دغه سټرس مدیریت تر یو حده پورې کړی، که بیا هم موږ ونه شو کولی چې په دغه حالاتو دغه شرایطو سره هم موږ سټرس مدیریت نه کړو، نو بیا موږ د یو ارواپور او اشناس او رواني ډاکټرنه باید په دې اړه باندې مشوره واخلو. کېدای شي زموږ سټرس بیا دومره پیشرفت کړی چې کوم رواني اختلال خدای نه خواسته رامنځته کړی نه وي، ځکه په خپله د سټرس رواني ناروغیو ته زمینه مساعدوي. یو علت د رواني ناروغیو دوامداره سټرس نه، بالخصوص د اضطراباتو، ډپریشنونو او یو ډول جسمي ډول رواني ناروغۍ دي چې پای کې هم سټرس ډېر زیات مطرح دی. دا بل ورور چې روسي ژبه لیکلي دي، نوم یې نه پېژندل کېږي، ویل چې زه درمل نه استفاده کوم. درمل زما په نظر باندې درمل او د علماو د سایکاتري د ډاکټرانو د نظریاتو په اساس درمل نه یو 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 بخش د درمل نه دی، یو برخه درمل نه ده، ټول درمل نه نشي کېدلی. ځکه د رواني اختلالاتو یا د رواني ناروغیو درې اساسي صفایې دي: بیولوژیکي عوامل دي، همدارنګه رواني عوامل دي او اجتماعي عوامل دي. بهیر شینواري ورور، په ارتباط داسې یم چې چاودنې غږ وایي همیشه زما غوږ ته راځي، دا په خپل هم د رواني سټرس یا پاست تراوماتیک سټرس د زاردر یو رواني اختلال دی. هغه څوک چې د یو حادثې سره مواجه شوی، که هغه طبیعي حوادث وي لکه زلزلې او طوفانونه او سیلابونه، یا غیر طبیعي مثلا جنگ، جګړې، چاودنې، اور لګېدنې، دا مسایل وي، یو ته د کسانو ته بیا دغه د سټرس اختلال یا وروسته د سانحې نه د سټرس رواني اختلال ورته پیدا کېږي، چې پای کې د ناروغ خوب خرابېږي او همیشه ورته فلش بک کېږي. دوباره ژوندي کېدل د هغه حادثې، یا یې غږ اورېدل، یا احساس کول، او یا دوامداره فکر کول په همدغه اړوند باندې چې اوس په چاودنه کېږي، دې ته پیدا کېدلی شي چې دا هم د سټرس اختلال ته یا پاس تراوماتیک سټرس زاردر یا رواني ضربې نه یا د رواني تراوما نه وروسته د سټرس اختلال دی چې اضطراب پیدا کېدلی شي، خوب د ناروغ خرابېدلی شي، احساس د ترختی یا د هیجان سوروالی ورته پیدا کېږي، یعنی علاقمندي ختمېږي کارونو په مقابل کې. دا دې هم د یو که هر دې کې چې امکانات او لاسرسی ولري، د یو سایکالوجیست یا ارواپو سره د نږدې نه وګوري چې دلته بعضې پروګرامونه درملنې تنظیم کړي.
د کندهار ولایت حامد خبرې کوم.
مهرباني کوي حامد صاحب.
دغه د شپې خوب نه راځي، او دوه درې واره مچازو ته وزم، یو پیکرم داسې پیکرم پوښکوم، خوب نه راځي تر دوو بجو پورې، تر دوو بجو پورې داسې پر دغه شاوخوا، بعد هغه بیا یو ساعت بیده سم، دوه ساعته داسې خوب نه راځي.
بله حامد صاحب، وویل چې زما په لټون کوم خاص تغییرات نه دی راوړی، نو دا یو تعداد داسې وي چې دا د خوب په حصه کې تر ډېر ناوخته پورې عادت اخلي، بیداره پاتې کېږي. بیا د شپې خوب مثلا خوب هغه ټایم چې دی بل ټایم ته انتقال پیدا کوي، د ورځې خوا نه بیا مثلا بیا خوب کوي، او یا دا دی چې لږ خوب کوي. ما نور دغه فعالیتونو کې داسې خاص تداخل نه دی کړی، دی وایي زیات سوچونه او فکرونه کومه، کېدای شي کوم رواني سټرس او فشار وي. دغه موږ چې مخکې کومې خبرې وکړې، که چېرته داسې حالتونه ولري چې د ده مثلا زر غوسه کېدل او زر نارامه کېدل او ورختایي ورته پیدا کېږي، خستګي ورته پیدا کېږي، طبعا که چېرته خوب د دومره کم وي، دا حالتونه ورته پیدا کېږي، ځکه چې دا فعالیتونه به سم سرته نه شي رسولی. خو ده وویل چې زما فعالیتونه صحیح دي، خو په هر صورت زه دا د خوب د مدیریت یا د خوب تربیه ورته وایي، ورته دا د اصول دي د خوب، هغه ورته خیر دا کومه چې هغه دی وکړي. یو د مسجد خوانه د کوشش وکړي چې واکین وکړي، قدم دی ووي، پیاده دی وګرځي، لږ ځان ستړی کړي، بل د شپې د خوانه د کوشش وکړي چې مختلف ځایونه ځان ته انتخاب کړي د خوب لپاره. یو د داسې کیږي شرط کیږي سړي ته، ما ته نن شپه دلته خوب نه راځي چې بیا ورشي، هملته رښتیا هم خوب نه ورځي، که بیا هم خوب ورنه راغی د شینګر ماما هم نه د استفاده وکړي.
د دې چای په باره کې هم ویل کېږي، په نورو دنیا کې خو کافي یا قهوه هم ډېره عامه ده، ورته درګرده ویل کېږي چې له 5 بجو وروسته چای مت شئ، دا هم لکه چې خوب خرابوي.
بله 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 بله، دا خو د بیخي نه د چای او قهوې نه خو د استفاده بیخي نه کوي، حتی مایات چې غیر ډېر ضرور دی د شپې د خوانې ډېر استفاده نه کوي، ځکه دا څو د خوب ته خوب نه پاتېږي، مجبوره کېږي چې مسانه تخلیه کړي او چې بېرته د خوب ته ځینو ستونزو رامنځته کېږي.
زه خپله لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل، مثلا چې په 4 ساعته کې زه 4 ساعته خوب وکړم، نه په 4 ساعته کې ماته مثلا 1 ساعت 2 ساعته خامخا زوی شي.
ډاکټر صاحب، اسې ګزي صاحب ته هم ځواب وایست، یو پښتنه چې ځین خلک داسې فکر کوي چې په بیوزلو هیوادونو کې د روحي ناروغۍ او ستونزې کمې دي او په شتمنو کې ډېرې دي، دا واقعا هم داسې ده؟ او که په شتمنو هیوادونو کې احصایې شته، ارقام شته؟
بله بله بله، اصلي خبره دا ده چې د هر اقتصاد او د هر پرمختللي هیواد او د هر تمدن او د هر کلچر بل بل مشکلات دي، د هر چا سټرس نه یو تعداد مثال دي، چې مثلا په اروپا کې سټرس دي خو په افغانستان کې هغه سټرس نه دي یا مشکل نه دي، روحي فشارونه نه دي، یو تعداد بیا دلته روحي فشارونه دي چلته نه دي، دا نظر په کلچر سره تفاوت لري. اما اصلي خبره دا ده چې په هغې ټولنو کې تحقیق یا څېړنه ډېره زیاته ده، هغې ته ډېر زیات ارزښت ورکوي، هغلته مصارف کوي، هغلته خدمات عرضه کېږي او هغلته په دغه برخه کې تحقیق یا څېړنه کېږي. متاسفانه په غریبو هیوادونو کې، په بېوزله هیوادونو کې، هغلته چې فقر دی، هغلته چې وروسته پاتې دي، او هغلته لکه زموږ ټولنه چې جګړو ځپلې ده او همدارنګه فقر او بدبختۍ ځپلې ده، دلته هغه لومړي خدمات، هغه اساسي خدمات چاته نه رسیږي. نو په دغه برخه کې تحقیقات یا څېړنې ډېرې کمې دي. دا دې معنی نه لري چې رواني اختلالات به په دې کې کمې وي او یا به په هغې کې ډېر وي او یا به په هغې کې کمې وي. کېدای شي د هغې خپل سیسونه ډېر وي، اما هغلته تحقیق او څېړنه شوې، ارقام واضح دي، هغلته نفوس شمېرنه شوې ده، هغلته د خلکو د صحت برخه کې میډیکل ریکارډ شته، طبي راپورونه او ریکارډونه شته. زمونږ په ټولنه کې متاسفانه دا نه شته، اما که چېرته موږ ته توجه وکړو، خپله رواني اختلالات په هغه ټولنو کې ډېر زیات وي چې هلته فقر ډېر وي، هلته محرومیت ډېر وي، هغلته تاوتریخوالی ډېر وي، هغلته مهاجرتونه ډېر وي، دا به د راپور نه ورکول او د راپور نشوالی به په دې معنا نه وي چې دلته به اختلال کم وي.
او اڅکزي صاحب، دا خبرې تر څه حده پورې د سټرس سره اړه لري چې وایي خوب نه ورځي؟
بل په خپله دا سټرس د بېخوبۍ سبب کېږي. موږ په اوله کې وویل چې روحي رواني فشار د لومړی خرابوالی چې دی خوب خرابوي.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په غریبو او بېوزلو هیوادونو کې لا سټرس زیات دی، نن سبا چې په افغانستان کې د ډیرو خلکو اقتصاد خراب دی، ډیرو دندې له لاسه ورکړي دي، تاسو په خپل څومره احساسوي چې سټرس زیات شوی دی؟
بله، متاسفانه زموږ هیواد 40 کلنې جګړې په دوامداره توګه وځفه، همدارنګه په دې وروستیو کې دا کوم حالت سره چې موږ مواجه په موجوده حالاتو کې، د کار نشواله دی، مثلا د تجارت مشکلات دي، په هیواد باندې بندیزونه دي، اقتصادي بندیزونه دي، تجارتي او بانکي بندیزونه دي، دلته په داخل کې هم مشکلات فوق العاده ډېر دي، د دغه رواني سټرسونو په نتیجه کې رواني اختلالات، رواني ناروغي، همدارنګه جسمي ناروغي، د لوړ فشار رامنځته کېدنه، همدارنګه د ډیابټي، د شکرې، کوم چې سټرس سره مستقیم ارتباط پیدا کوي، رو رواني روحي ناروغي، اختلالات، ډیپریشن، د جوړ خپګان، استرابات، مچ په ټولو خبرو کې دا مرزونه او مشکلات رامنځته کولی شي. متاسفانه د کچ په لوړواله موجود دي، ځکه په هیواد کې دا 30 میلیونه خلک د کومکونو ته ضرورت لري، او تقریبا د 30 میلیونه پورې انسانان چې کومک ته اړتیا ولري، کار ته اړتیا ولري، د کار نشوالی په موږ باندې هم بیروني فشارونه دي، لکه هیوادونو، لکه پرمختللو هیوادونو په زموږ په هیواد بندیز لګولی دی، او هغه بندیز لامل شوی چې عام ولس ډېر زیات د مشکلاتو سره مواجه شي. د کار وظیفه نشته، دی مثلا تجارت په هغه شکل باندې چې باید وي نه وي، دغه ټولو مشکلاتو هغه اخري فشار په ولس ته رسیږي، او هغه ټول عام ولس چې د مخکې نه 40 کلنې جګړې ځپلی دی، نو دوی د مشکلاتو سره متاسفانه مواجه دي. فوق العاده روحي رواني فشارونه په خلکو زیات دي، اقتصاد خلکو خراب دی، او د ژوند ورځنی چارې یو څه اندازه مشکل چلی دي. کومه دې ته امیدوارې چې الله پاک مسلمانان پیدا کړي او خدای پاک برنایی راولي. خو بیا هم په دغه حصه کې د ټولو خلکو مرسته او حکومت په کار دی. هغه چې لږ دارامن دي لکه پیسې لري او درۍ لري شتمن خلک دی، د بېوزلو سره د مرستې په ارتباط توجه راګرځول غواړم. همدارنګه د اسلامي امارت نه زموږ هیله دا ده چې نړۍ سره یو مشترکه ژبه پیدا کړي. په هر صورت چې کېږي د مشترکې ژبې رامنځته کېدل د دې لامل کېږي چې هېواد هم نجات پیدا کړي، ولس هم نجات پیدا کړي، د بدبختیو نه، د مرضونو نه، د فقر نه، د مهاجرتونو نه، او د ټول نه لوی مرض فقر دی. یعنې چې بسم الله مبارک په خپله د فقر په ارتباط د الله نه یوازنۍ غوښتنه او دعا دا وه چې ما ته د فقر نه نجات راکړل شي. یعنې فقر سره مې د الله نه مواجه کړي، ځکه چې فقر د ټولو
مور ده واقعا. ډیر زیاته مننه د روحي ناروغي متخصص ډاکټر ایمل صافی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.
رادیو آزادي.